آج ویو 360 میں دنیا بھر میں ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ جو غذا کے عدم تحفظ کا شکار ہیں. عالمی ادارہ خوراک. روس کی یوکرین میں جنگ کے باعث کسانوں کو خوراک پیدا کرنے میں چیلنجز. اور کس فصل کو کب اور کتنی کھاد ڈالی جائے, جانیں گے کسانوں کے لیے بنائی گئی کھاد حساب ایپ سے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. خوراک کے عالمی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں دنیا کے 58 ممالک میں تقریباً 25,80,00,000 افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور انہیں فوری خوراک کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ دنیا میں غذائی بحران کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن پہلے جانتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا ایس سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارتی شہر گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا ایس سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے موجود ہیں. ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے میں کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران اور بھارت میں آنے والے الیکشنز کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فی الحال کسی پیش رفت کی امید نہیں ہے. بھارت ایس سی او کے موجودہ صدر کے طور پر اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا. پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی اس دورے میں بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ کوئی دو طرفہ ملاقات یا بات چیت نہیں ہوگی. اور اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جس میں دنیا میں اس وقت غذائی بحران ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے. دنیا میں گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں شدید غذائی عدم تحفظ کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت ہے. خوراک کے بحرانوں کے خلاف کام کرنے والے گلوبل نیٹ ورک اگینسٹ فوڈ کرائسس کی کل جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں دنیا بھر میں غذائی عدم تحفظ کی شدت میں 1.4% اضافہ ہوا ہے. اس وقت دنیا میں جتنی آبادی شدید غذائی بحران کا شکار ہے یہ گزشتہ 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے سالانہ رپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ اور کووڈ کے بعد عالمی معیشت کی سست روی, ماحولیاتی تبدیلیاں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے تنازعات اور جنگیں اس خوراک کے بحران کی بڑی وجوہات ہیں. روس یوکرین جنگ, کووڈ اور عالمی معیشت میں سست روی نے دنیا کے 27 ممالک میں 8 کروڑ سے زیادہ افراد کو متاثر کیا. پاکستان سمیت 9 ایسے ممالک ہیں جہاں خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور عوام کے لیے خوراک افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق دنیا میں ہونے والی جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے 19 ممالک میں تقریباً 12.25 کروڑ افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے. سال 2023 کے لیے خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین سمیت مغربی افریقہ کے ممالک کے عوام کی مشکلات بڑھ جائیں گی, جبکہ افغانستان, یمن, جنوبی سوڈان, نائجیریا, صومالیہ, برکینا فاسو اور شام سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں اور شدید موسمی حالات کی وجہ سے سال 2022 میں دنیا کے تقریباً سبھی خطوں میں بہت سے ممالک شدید مشکلات کا شکار رہے. بارشیں, سیلاب, قحط اور سمندری طوفانوں سمیت قدرتی آفات نے پاکستان کے علاوہ دنیا کے 12 ممالک کو بری طرح سے متاثر کیا, جس سے ان ممالک کے 5.5 کروڑ سے زائد افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے. دنیا کے 7 ممالک میں تقریباً 4.25 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر انہیں بر وقت خوراک فراہم نہیں کی جاتی تو یہ بھوک سے مر جائیں گے. خوراک کا یہ بحران مختلف ممالک میں لوگوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک.
ایک تباہ کن خشک سالی کے نتیجے میں صرف 2022 میں 43,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اس کی وجہ سے 14 لاکھ صومالیوں کی نقل مکانی ہوئی ہے جس میں 80% خواتین اور بچے ہیں, اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں قدرتی طور پر بھوک اور غذائی قلت کو بڑھا رہی ہیں. آبادی کے غریب اور کمزور حصے خشک سالی کی وجہ سے فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں اور صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اور اب جون کے درمیان 66 لاکھ صومالیوں کو خوراک کے شدید عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے قحط کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے.
So the risk of famine is still looming. البرہان اور ہمدردی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم خوراک اور پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ طاقت اور ملک اور عوام کی لوٹ مار کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ہم کھانے پینے, تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے لڑ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے فراہم نہیں کی, تو وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟
ہمارے پاس 100 سے زیادہ افراد نازک حالت میں ہیں اور غذائی قلت کا شکار ہیں. اس تعداد میں بچے, بزرگ اور حاملہ خواتین شامل ہیں.
میں اپنے 4 بچوں کو خالی پیٹ سکول نہیں بھیج سکتی تھی. یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. ان کا سکول چھڑانا ایک ڈراؤنا خواب ہے. یہ خشک سالی میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے.
فصلوں کی پروڈکشن میں کمی اس وقت سب سے بڑا ایشو رہا, اور یوکرین میں آج کل فصلوں کی بوائی کا موسم زوروں پر ہے, لیکن کاشتکار اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کی 4 اہم فصلیں جو یورپ کے 5 ممالک کو برآمد کی جاتی تھیں, ان کی برآمد پر پابندی ہے. یوکرین کی زراعت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے.
میخائلو آرخابچف کی فصل کاٹنے والی مشین کو لڑائی کی وجہ سے نقصان پہنچا, جو یپوریجیا کے علاقے میں اس کے کھیت سے صرف 8 کلومیٹر دور ہو رہی تھی. اب یوکرین کے اس کسان کے لیے بوائی کا ایک اور موسم آ گیا ہے اور اس کے قریب ہی لڑائی ہو رہی ہے.
تقریباً ہر روز گولہ باری ہوتی ہے. بہت سارا گولہ بارود کھیتوں میں گر رہا ہے, یہاں تک کہ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے میرے کھیت سے ٹورنیڈو راکٹ کا پرزا نکالا ہے جو پھٹ نہیں سکا.
آرخابچف کی طرح یوکرین بھر میں تقریباً 20 لاکھ ہیکٹر کھیتوں میں سرنگیں بچھائی گئی ہیں اور گولہ باری کی گئی ہے. یوکرین کی زرعی کونسل کا کہنا ہے کہ مزید 50 لاکھ ہیکٹر پر روسیوں کا قبضہ ہے.
بارود زدہ جگہوں کی تیزی سے تلاش اور صفائی کی جا رہی ہے, لیکن کچھ کھیتوں میں جہاں خاص طور پر بارودی سرنگیں ہیں, 1 ہیکٹر زمین کو بارود سے پاک کرنے کے لیے 1 ہفتہ ضروری ہے.
یوکرینی کسانوں کے لیے مالی طور پر بھی یہ ایک مشکل سال ہے, کیونکہ ان کے پاس بوائی کے موسم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جمع پونجی نہیں ہے جیسا کہ پچھلے سال ان کے پاس تھی.
یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسانوں کے پاس بوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کم پیداوار اگاتے ہیں, کم فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس دوبارہ رقم نہیں ہوتی, اور اس تمام کا اثر ہماری برآمدات میں کمی سے ہوگا.
بحیرہ اسود کے راستے اناج کی برآمد کے معاہدے کے بارے میں پھیلی بے یقینی کسانوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے. یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکیے کی کوششوں سے ہوا تھا اور روس اور یوکرین نے اس پر اتفاق کیا تھا. یوکرین کے اناج کی برآمدات کے لیے بحیرہ اسود ایک محفوظ راہداری ہے.
معاہدے کو مختلف مراحل میں مشکلات کا سامنا ہے. اس موسم خزاں میں باسپورس میں یوکرین کے جہازوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا تھا, اور اب روزانہ 10 بحری جہازوں میں سے صرف 2 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے.
اور کسانوں کو 28 اپریل کو مزید بری خبر ملی جب یورپی کمیشن نے یوکرین سے بلغاریہ, سلوواکیہ, ہنگری, رومینیا اور پولینڈ کو مصنوعات کی درآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا.
پابندی نے سورج مکھی کے بیج, توریے کے بیج, مکئی اور گندم کو متاثر کیا. پولینڈ کے کسان ان فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں.
یوکرین کا زرعی شعبہ اناج برآمد کرنے والا سب سے اہم شعبہ ہے, اس لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس کی قلت خوراک کے بحران کا باعث بن سکتی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ یوکرین سے خوراک کی بڑی کھیپ کم ہو جائے گی, جیسے تیل کے بیجوں سمیت اناج کی فصلیں ہیں جن کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ممالک جو یوکرینی اناج سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے افریقہ کے ملک, ایشیائی.
سینٹر فار فوڈ اینڈ لینڈ یوز ریسرچ کے مطابق 2022 میں روس کے یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے یوکرین نے تقریباً 10.80 کروڑ اناج اور تیل کی فصلوں کی کاشت کی تھی. ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال یوکرین میں اس سے نصف کے قریب فصل کاشت کیے جانے کی توقع ہے. لیسیا بکالیٹس کے ساتھ سادیہ زیبران جھا, وائس آف امریکہ.
لیکن پاکستان میں اس سال فصلیں کیسی رہیں گی, یہ ایک اہم سوال ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایک بیان میں اس سال گندم کی شاندار فصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلاب اور دوسری معاشی مشکلات کے باوجود حکومت کی طرف سے زرعی شعبے کو دی جانے والی سہولتوں کی وجہ سے گندم کی یہ پیداوار ممکن ہو سکی ہے. دوسری طرف اس وقت ملک میں آٹے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں, اور اس کی قیمت ملک کے تقریباً تمام حصوں میں 100 روپے فی کلو اور کچھ حصوں میں 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کی سالانہ عالمی رپورٹ رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ملک میں غذائی بحران کی وجہ سے سیلاب اور معاشی مشکلات کی وجہ سے یہ غذائی بحران پیدا ہوا ہے. اس وقت ڈاکٹر عابد حسین کٹمنڈو نیپال سے ہمارے ساتھ ہیں, فوڈ سسٹمز کے ماہر ہیں اور سینئر اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر عابد بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں خوراک کی کمی کا مسئلہ کتنا شدید ہے اور کیا مستقبل میں اس میں کوئی بہتری آنے کی توقع لگتی ہے آپ کو؟
تھینک یو اسد. خوراک کا مسئلہ کوئی اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ فوڈ سیکورٹی ایک پیچیدہ گول ہے. یہ صرف خوراک کا کھا لینا, خرید لینا اور صرف پیداوار ہی فوڈ سیکورٹی کو ڈٹرمن نہیں کرتا. اس کی 6 ڈائمینشنز ہیں جس میں خوراک کی پیداوار ہے, تجارت ہے, اس کے علاوہ قوت خرید ہے لوگوں کی, صحت کی سہولتیں کیسی ہیں لوگوں کے لیے, اور فوڈ سسٹمز کی اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کو کون سے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں, جس میں کلائمیٹ چینج ہے, جس میں پینڈیمکس ہے, گلوبل پولیٹکس ہے, اور جینڈر اور سوشل انکوالٹیز ہیں. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں فوڈ سیکیورٹی کو. اس وقت جو کراپس کی بات ہو رہی ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, آف کورس ایسٹیمیٹس ہیں کہ بمپر کراپ پاکستان میں ہوئی ہے, لیکن صرف پیداوار ڈٹرمن نہیں کرے گی, لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں کوئی 35-36% انفلیشن ریٹ ہے. اگر خوراک کو دیکھا جائے تو کھانے والی چیزوں کی انفلیشن 40% سے بھی زیادہ ہے. غربت زیادہ ہے ہمارے کنٹری میں, اراؤنڈ 40% لوگ جو خط غربت سے نیچے ہیں, ان کی قوت خرید کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم یہ جو ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے 27,000 یا 5 million ٹن اس کو دیکھیں, تو ہماری جو موجودہ ڈیمانڈ ہے پاپولیشن کی وہ 29 million ٹن بنتی ہے. اس سے 1.5 ملین ٹن پھر بھی کم ہے, ہمیں امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا جو کہ 1.5 ملین کے لگ بھگ ہوگی.
لیکن ایک چیز ڈاکٹر عابد, اگر جس طرح آپ نے بار بار ذکر کیا کہ فوڈ افورڈیبلٹی جو ہے اور کون اس کو قوت خرید کیا ہے وہ ایک اہم سوال ہوگا, تو اس زیادہ پیداوار ہونے کے باوجود اور اگر بڑی کم جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1.5 ملین پراپرلی امپورٹ کرنی پڑے گی, آٹے کی قیمتوں میں کمی کا کوئی چانسز ہیں یا کچھ سلیبز ایسے ڈیفائن کرنے کے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پلانس لا سکتی ہے جس میں ایک سرٹن سیکٹر آف سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر قیمتیں لائی جا سکیں جو ان کے لیے افورڈیبل ہوں؟
بالکل لائی جا سکتی ہیں اگر سبسڈیز ہوں, سبسڈائز فلور اور سپورٹ پرائسز ہوں, اس صورت میں لائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر فری مارکیٹ کو دیکھا جائے, مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے, تو بہت مشکل, کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے 1-2 million ٹن ہر سال اوپر نیچے ہوتی رہے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ آٹے کی قیمتیں کم ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟
چانسز ہیں, لیکن اس صورت میں اگر سبسڈیز فراہم کی,
اگر گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے. تو جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر عابد, وہاں کیا اس بار فصلیں کاشت ہو سکیں گی, اور اگر ہوں گی تو کون سی فصلیں ہوں گی جو وہاں کاشت ہو سکتی ہیں؟
فصلیں کاشت ہوں گی, لیکن سارے جو ایریاز ہیں فصلوں کی کاشت کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی بہت سارے ایریاز ہیں جو پانی سے متاثر ہیں, جہاں گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی بڑھا ہے, اور کئی علاقے ایسے بھی جہاں پانی ابھی بھی کھڑا ہے. تو مینلی اس نے کپاس والے ایریاز کو متاثر کیا تھا, گنے والے ایریا کو کیا تھا, بہت ساری ویجیٹیبلس کو کیا تھا, اور یہ 100% شیور نہیں ہے کہ ان سارے ایریاز کو زیر کاشت لایا جا سکے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد, آپ ہمارے ساتھ تھے کٹمنڈو نیپال سے, اور اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور اب پاکستان کی زراعت کے بارے میں ہی بات آگے بڑھاتے ہیں جو کہ حال ہی میں سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہے. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے, جس سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے. یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد درکار ہے, اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی. لیکن کسانوں کے لیے ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی, اور ان کی بہتر نشو نما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں, بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے. لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے.
محمد امین کی مثال ہی لیجئے، ان کے اباؤ اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول، گندم، برسین، مکئی کاشت کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں۔
ہم اس میں ایک بوری ڈی اے پی نیچے،
ایک کلے میں ڈی اے پی بوری نیچے ڈالتے ہیں، ایک بوری یوریا ڈالتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس افسر بتاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں، ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا، بس اپنا حساب آسان لگتا ہے۔
محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے، لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی، جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں۔
طریقہ کار سارے والد اور دادا جی،
ہمیں پتا ہے کہ یہ کھادیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں، تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں، کھاد حساب ایپ استعمال کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے، لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔
آنے والے ٹائم سے زیادہ پتہ چل جائے گا۔
کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی، جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس، گندم، چاول، باجرہ، کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی۔
زمیندار اس کے اوپر جو ہے باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے، دوسری ایڈوائزری کے، وہ نہیں آ رہا تھا۔ تو مین فیکٹر ہمیں پتا چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے۔ زمیندار کو جو آڑتی یا کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ، وہ لا کے ڈال دیتا تھا۔ تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگنٹ ییلڈ تھیں یا ڈیکریز ییلڈ تھیں، یہ الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔
ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں، لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔
جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو بنی اور ختم ہو گئیں، وہ اسی لیے ختم ہو گئیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں، یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا، دو دفعہ یوز کیا، اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے۔ تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو۔
ڈیجیٹل دور ہے، حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا، اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ ایپ کے لیے سہولیات دی ہیں، جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے، اس کے بھی ایڈ چلوا کے آگاہی فراہم کریں۔
ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30-35% زیادہ ہوتی ہے، اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تحقیق پاکستان کی زراعت کے لیے ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہا ہے، اور اگر ہم نیبرنگ کنٹریز میں یا باقی خطوں میں دیکھیں تو پاکستان کی پر ایکر ایلڈ جو ہے، جو فصل ایک پروڈکشن نکلتی ہے پاکستان کے کسی بھی ایک ایکڑ سے، وہ بہت کم ہے اگر ہم ریجن سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اب آپ کو ملواتے ہیں دیہاتوں میں رہنے والی ایسی خواتین سے جنہوں نے حال ہی میں پولٹری اور لائف اسٹاک جیسے زراعت سے منسلک متبادل روزگار اپنائے ہیں۔ مرغیاں اور مویشی پالنے کے کام میں وہ ایسی کیا جدت لائی ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ سے۔
ناہید الطاف اپنے گاؤں باٹیا والا میں پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مرغ بانی کو بطور پیشہ اپنایا ہے۔ وہ نہ صرف خود مرغیاں پال کر ان کے انڈوں سے لے کر چوزے تک مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے کمرے کو انکیوبیٹر سینٹر بنا رکھا ہے، جہاں علاقے کی دیگر خواتین کو بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنی اپنی مرغیوں کے انڈے انکیوبیٹر میں رکھوائیں اور ان سے نکلنے والے چوزوں کو یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا پھر فروخت کر کے منافع کمائیں۔
مرغی کے نیچے تو ہم رکھتے ہیں 15-20 انڈے رکھ دیتے ہیں، انکوبیٹر میں انڈے آتے ہیں 60-65 انڈا آ جاتا ہے، وہ ہم ایک وقت میں رکھ دیں۔ 21 دن میں کم از کم ہمارا بچہ نکل آتا ہے، 60 انڈا رکھے نا 45 40-45 بچہ نکل آتا ہے، باقی انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔
یوں تو ناہید ایک کسان ہیں جو کھیتوں میں فصلوں کی کاشت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ موسم کی شدت، بارشوں کے نظام میں تبدیلی کا اثر کاشتکاری پر آتا دیکھ رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے متبادل روزگار اپنانے کو ضروری سمجھا۔
کپاس تو ہوتی ہے نا 3 ماہ 4 ماہ 2 ماہ چل جاتی ہے، اس کے بعد جو یہ مرغبانی کا کام ہے یا گھر کا کوئی کام ہے تو وہ تو عورت کے لیے روزگار بن جاتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے، اپنی بچت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے خرچے کے لیے پیسے بنا سکتی ہے۔
حسن پور کی شازیہ پروین مرغ بانی کے اپنے کام سے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اب اپنے گاؤں کی خواتین کو مرغیوں کی خوراک، بیماریوں، ادویات اور انڈوں کی پیدائش سے لے کر انکیوبیٹر مشین لانے تک کے اصول بتاتی ہیں۔ ان کا 2 مرغیوں سے شروع ہونے والا کام اب 30 مرغیوں تک پہنچ گیا ہے۔
ہم نے 3500-4000 کا ایک مرغا لیا ہے، آگے بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے 4000-5000 کا تو میں بیچوں گی۔ میرے اس شعبے میں آنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ پہلے کسی سے پوچھتی نہیں تھی، مر گئی تو مر گئی، بچ گئی تو بچ گئی، پڑی ہے بیمار تو پڑی ہے، اب وہ دوائی دیتی ہیں، اسے ویکسین دیتی ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھر آ جاتی ہیں، اگر وہ انڈے نہیں مرغیاں دیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں۔
جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نامی غیر سرکاری تنظیم ذریعہ معاش اور صنفی خود مختاری پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت کھیتوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کو ان کے روزمرہ کے کام میں جدیدیت لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔
ہمارے زراعت کے شعبے میں 90% خواتین جو ہیں وہ ایز اے لیبر کام کرتی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ژالہ باری، بارش اور سڈن کراپ فیلز جو ہیں دے آر پارٹ آف آور لائف ناؤ، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے اسکلز اور ایسے انیشیٹیوز کے ساتھ متعارف کریں جس میں ان کو کچھ زیادہ سیکھنا نہ پڑے، اور جو ان کا کرنٹ اسکل سیٹ ہے اسی کے اندر تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر کے ہم ان کو تھوڑا سا پالش کریں۔ سو فار ہم 3 لاکھ فارمنگ فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں۔
اسی منصوبے کے تحت بہت سی خواتین کو مویشی رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔
آبا اجداد سے ہمارا کام جانور پالنا ہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو ان کی مرضی سے پانی پلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جب سے پانی پلانے کی جگہ بنائی ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔
2.5 کلو ہو گیا۔
خانیوال، ملتان، شجاباد جیسے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں خواتین کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر بھی ہے، جسے اب وہ متبادل ذرائع آمدن کے طور استعمال کر رہی ہیں۔
تو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں،
ٹریڈیشنل جو تھے ڈیزائن وغیرہ امبرائڈری کے بنانے، ان کو ایسے مارکیٹ لیول کا کوئی اندازہ نہیں تھا خاص طور پہ، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ وی او اے نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔
اور اس ایپ کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آئیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
دی امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د قطر په غونډه کې د افغانستان وضعیت وارزول شو، خو افغانان وایي پایلې څه وه. د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو د اهمیت په اړه د دوهې د غونډې ټولو ګډونوالو یو نظر درلود، خو بیا افغان میرمنې وایي چې نړیواله ټولنه باید عملا لاس په کار شي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پیغام انتونی بلینکن پرون د وال سټریټ جرنل توقیف شوي خبریال ایوان ګرشکوویچ ته د پاملرنې په اړولو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځله. او په افغانستان کې د ژورنالیزم له پوهنځي سره د ځوانانو د علاقمندۍ کموالی، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته د هرات ولایت یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې سږ کال د هغوی په پوهنتونونو کې هیچا ژورنالیزم پوهنځي ته نوم لیکنه نه ده کړې. هیله ده د دې رپورټونو د لیدنو دپاره موږ سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د غویی څوارلسمه نیټه او د 2023 کال د می څلورمه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونه په لومړي مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو له امله جدي اندېښنه لري. دغه وزارت زیاتوي چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم او په اقتصاد کې له مشارکت څخه منع شوی. بلخوا چین ویلي چې امریکا باید د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې اساسي ونډه واخلي. نور حال په رپورت کې سره ګورو.
د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د نړۍ د مختلفو هیوادونو د استازو لغونډې دوه ورځې وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وی واشنگټن او نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې دی اندېښنه لري.
متحده ایالات او نور شریکان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابېدو ژوره اندېښنه لري، په خاص ډول کله چې د میرمنو او نجونو په تړاو وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر اونۍ د رایو په اکثریت یو پریکړه صادر کړ چې یو پیغام استوي او هغه دا چې نړیوال ټولنه د افغان میرمنو او نجونو د ځپلو په اړه د طالبانو په غندلو کې یو موټی ده.
بل خو د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه نو وخته پر څو ټویټونو ولیکل چې د ښځو او نجونو د حقونو د اهمیت په اړه د دوه هېد غونډې ټولو ګډونوالو یو نظر درلود.
ټولو د ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت توافق وکړ او ډیرو ټینګار وکړ چې بشري حقونه د ثبات، اقتصاد، مهاجرت او ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون زموږ اساسي عناصر دي او باید په لومړیتوب کې راوستل شي.
میرمن امیری زیاته کړې چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د دوهې د غونډې ډیرو ګډونوالو د دغه ډلې سره د خبرو د اړتیا او همدارنګه د نور افغانانو په ځنګړې ډول د افغانستان په دننه او بهر کې افغان میرمنو سره د اړیکو لپاره د هڅو د اړتیا یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه په نړیواله کچه د وی ګډې کرنلارې درامسته کولو لپاره د شلو هیوادونو د استازو د وی غونډې کوربه وو.
د پارټیسیپانټس آر وریډ
ګډوال د افغانستان د صوبات په اړه اندېښمن دي او په دې اړه یې جدي اندېښنې څرګندې کړې. دا اندېښنې د ترهګرو ډلو د تلپسې حضور په اړه دي چې یاد هیواد سیمه او نور نړۍ ته خطر ګڼل کیږي. د ټول شمولیت نشټون د کمبل عمل چې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د میرمنو نجونو حقوقونه پکې شامل دي چې طالبانو پروستي او پریکړو په جدي ډول تر پختنې لاندې راغلي دي. همدارنګه د نشې توکو د قاچاق زیاتېدل او د دغه پدیدې جدي پایلې.
بل خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنۍ چارو وزارت خاص استازي وایي امریکا باید د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې اساسي ونډه واخلي، ځکه د یاد هیواد د لسیزو نظامی مداخله په افغانستان کې د پراخو مشکلاتو لامل شوې ده.
امریکا باید د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي بیا رغونې اساسي مسؤلیت په غاړه واخلي، ځکه د امریکا شل کلنه نظامی مداخله په یاد هیواد کې د پراخو مشکلاتو لامل شوې ده. موږ له نورو ګډوالو سره یو ځای له امریکا وغوښتل چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. په ورته وخت کې موږ د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا له جیوپولیټیکي لوبي او ورپسې د دوه ګونو معیارونو سره هم مخالفت وښود.
د افغانستان په تړاو د قطر په غونډه کې د امریکا، چین، روسیې او اروپای ټولنې د اساسو په ګډون د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو استازي راغونډ شوي وو او په افغانستان بحث وکړ. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن وایي چې اروپای ټولنه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. میرمن نیومن چې تازه افغانستان ته تللې وه د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو او د نجونو د زده کړو په اړه مجبوره ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي، او دا هیڅکله د طالبانو د رسمیت پیژندو په معنا نه ده او هیچا تر اوسه په دې اړه جدي بحث هم نه دی کړی. میرمن نیومن ویلي چې یو شمېر ژورنالیستان ورته ویلي چې طالبانو پر سخت محدودیت لګولی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو ورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تری تم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تل یې دا ډول تورونه رد کړی دي.
په افغانستان کې مرسنۍ او خزینه کارکونکي څنګه ومندې؟
لاوس هم یو شمیر میرمنې په رسنیو کې د محدودیتونو سره سره په سخت وضعیت کې کار او مبارزه کوي. دا د حیرانتیا وړ ده چې سره له دې ټول ستونزو دوی څنګه مسلکي دنده پر مخ وړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د خزینه ژورنالیستانو شمیر چې مخکې 2900 راټیټ شوی دی، په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو او کارکونکو شمیر چې مخکې 2900 ته راټیټ شوی دی. په دې 1500 کې هم یوازې نیمایی کولای شي له دې دندو څخه د اړتیا سره سم تنخوا ترلاسه کړي.
طالبان
دا نه مني چې په افغانستان کې پر رسنیو کې محدودیت لګولې او وایي چې د اسلامي شریعت له مخې خلکو ته حقونه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه درته دا ویلی شم چې ژورنالیستان موږ ته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خپاره کړي. اول هغوی ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دي نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه په رسنیو کې خپاره شي او څه خپاره نه شي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي، د استخباراتو ریاست ژورنالیستان غواړي دا ژورنالیست ډارول کیږي او زورول کیږي او یو شمېر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و، د هغو ژورنالیستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې دننه په افغانستان کې و. ټول 9 ژورنالیستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ دا دي چې په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زندانی کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې غونډه جوړه شوه. که څه هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې دا غونډه د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نه وه، فکر کوي اروپایي اتحادیه او نړیوال ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني؟
اروپایي اتحادیه د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه حتی فکر هم نه کوي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په روښانه توګه وویل چې د رسمیت پیژندو مسله اوس د خبرو په میز نه ده پراته. زه فکر کوم چې په رسمیت د پیژندنو مسله هیڅکله مطرح نه وه. دا د ملګرو ملتونو د یوې جوړې غړې لخوا په ناسنجول شوې توګه مطرح شوی چې نه باید ویل شوی وای، خو هیچا په جدي توګه په رسمیت د
پیژندلو په اړه بحث کړای نه دی. دا هغه څه سره چې موږ په افغانستان کې باید معامله وکړو، دا یو حقیقت دی چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. موږ د نړیوالې ټولنې په توګه که غواړو چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوو، که غواړو چې واضح پیغام ولیږو چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې شي، نو موږ اړ یو چې د طالبانو سره خبرې وکړو، د هغوی سره په تعامل کې واوسو، خو دا د هغوی په رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
د دې نه وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستو رسونې بهیر ته د خزینه کارکونکو په ستنیدلو باندې د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې دا اداره د دغه هیواد څخه د وتلو نیت نه لري. په عین حال کې د کرهنې نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان له لوږې سره مخامخ دي. ایوب خاورین را سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د لوږې په اړه نور څه ویلي؟
سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته باید وایم چې دبليو اف پی د خوړو نړیوالي ادارې هغه اندیښنی بشپړی رد کړي چې د طالبانو لوري په خزینه کارمندانو باندې د بندیزونو نوروسته راټوکېدلې وي چې ګواکي دغه ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرېږي. د خوړو نړیوالي ادارې پرون په ډاګه کړه چې دا کدا سی کار کیږي نو دا به د افغانانو لګواخ سره مخامخ کیدو معنا ولري. د خوړو د نړیوالې ادارې ویاند خبريالانو ته وویل چې موږ د هیواد د پریښودو هیڅ نیت نه لرو. دبليو اف پی په افغانستان کې پاتې کیدو او مرسته رسولو باندې تمرکز کوي، چرته چې لوګه لا هم د 15 میلیونو افغانانو ژوند ګواکي او له دغه هیواد څخه وتل به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ګواک سره د مخامخ کولو په معنا وي. د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کرنې او زراعت ادارې چې هغه هم د خوړو په چارو کې د نړۍ کې د خوراکي امنیت په چارو کې کار کوي، په ټول نړۍ کې د 2.5 میلیونو افغانانو د لوږې سره د مخامخ کېدو خبر ورکړ. په دې ترتیب کې دا د کووډ د ناروغۍ نه د مخکې د شمیرونه دوه برابره زیات شوي دي. ویان دي داسې ویل
خلک د خوړو د کمښت سره مخ دي، نه یوازې په پراخه کچه بلکې په دوامداره بڼه. که د خوړو د کمښت لمخې ورته وګورو، نو لومړی کانګو جمهوریت دی، دوهم ایتوپیا ده، دریم افغانستان دی، او ورپسې نایجیریا، یمن، میانمار، سوریه، سودان، اوکراین او بیا پاکستان دی.
د یادولو وړ ده چې په دې 2.5 میلیونه انسانانو کې چې د لوږې سره مخامخ دي، د کې 40 میلیونه کډوال دي، 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شوي خلک دي، او پاتې نور یې د جګړو، انفلاسیون، بیکاری، لوږې، سیلابونو او وچکالۍ له امله د خوراکي توکو د کمښت سره د مخامخ کېدو له خطر سره مخ دي.
مننه خاورین صاحب د هر اړخیزو معلوماتو نه کور ودان بریالي اوسئ. او اوس باندې نړیوالو مسایل تراشو. روسی رسنیو د پنځمې په ورځ ویل چې اوکراین ته نږدې د هیواد په سویلي سیمو کې د تیلو پر دوو تاسیساتو باندې د بی پیلوټا الوتکو برید شوی دی. دوی وایي چې داسې ښکاري چې دا د روسیې د تیلو پر ډیپو باندې د اوکراین د بریدونو لړۍ وي. د روسیې دولتي خبري آژانس آر IA نوستی د پولیسو د سرچینو له قوله رپورت ورکوي چې څلورو بی پیلوټ الوتکو د کرانسودار په سیمه کې چې د روسیې او کریمیا ګډه پوله ده، د تیلو د تصفیه یو فابریکه په نخښه کړه.
بلبل او د پاکستان د بارنوي چارو وزیر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د هند ساحلي ایالت ګوا ته ورسید چې دا به په نږدې یوه لسیزه کې هند ته د پاکستان د یول ور پوری چارواکي لومړنی سفر وي. دا په 2014 کال کې د هند لومړي وزیر نرندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون وروسته هند ته د پاکستان د بارنوي چارو د وزیر بلاول بوتو زرداری لومړنی سفر دی. هند لکلونو راهی سه په پاکستان ته لګوي چې لا اسلام پالو بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي چې د کشمیر په برخه کې د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. بل پلو طالبانو پرون په کابل کې په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ومن منځله چې ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په ناسم وضعیت باندې ژوره اندېښنه ښودلې او د طالبانو نه یې د بیان ازادۍ ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې که څه هم خبریالي جرم نه دی خو د دې سره سره په افغانستان کې واقع ته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیان ازادي او آزاد مطبوعات په پرله پسې ډول تر ګواښ لاندې راغلي. خود طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین عتیق الله عزیزی ویلي چې په دې مناسبت غونډه د مطبوعاتو ازادۍ ته د دوی درناوی څرګندوي.
د غننې مجلس د دې شاهدي ورکې سمګه د مطبوعاتو هغې ازادۍ ته چې هغه د موږ ارزښتونه تدرناوی لري، د اسلامي امارت په مټ د راغلي اسلامي نظام اساساتو ته احترام لري او دغه خدای نه خواسته توهین نه کیږي، دغه په مخ کې دوی استهزاء نه کوي، نو دغه ټول د موږ ورونه دي، د موږ خويند دي، دوی ته به موږ عملاً د کار او د مزید انکشاف موقع په لاس کې ورکو.
آزاد هم کولای نو سې یو خبره سي آزاد خبر کو. اول باید موږ ورسو مسولین ته سي دغه اجازه ستا کنستا او که دغه په زړه دا کارو وای دا خبر کوي کنو بس دا هم تلیر مشکله ده. خبر باید موږ په مغادف سره سي غو نقطې ته هغه باید خبر موږ خبر کو. د دې کله کې چې مثلا موږ د بل چا په خوښ کار وکړو، یعنی شبکې په فخ کار کو، سنې کې چې شبکې نه دی باندې موږ د بل چا په فخ کارو.
د افغان ژورنالیست ورزنی کار ستونزې تاسو واوریدلې. بل پلو د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځله او د وال سټریټ جرنل نیول شوي خبریال ایوان ګروشکوویچ ته یې پاملرنه وکړله. د امریکا غک خبریال سندی سین د واشنگتن څخه رپورټ لري.
د امریکا د بهانو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو مشرانو او نورو سره یو ځای وویل چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي تر برید لاندې ده.
خبریالان په زیاتېدونکې توګه او بیلابیلو ډولونو تر محاصرې لاندې دي. دا اوس په مسکو کې د وال سټریټ جورنال خبریال ایوان ګرشکوویچ توقیف شوی. دا بې انصافي د هغه سره د هغه د دندې د وجې سوی. موږ په کلکه د هغه د ازادۍ په لټه کې یو، د هغه د سمدستي خوشي کولو په لټه کې یو.
د وال سټریټ جرنل خبریال ایوان ګرشکوویک تیر میاشت د مسکو یوې محکمې ته حاضر شوی و، خو د خوشي کېدو ضمانت و نه شو. هغه په یو قضیه کې د جاسوسۍ په تور نیولې شوی و. په دې غونډه کې دوه احتجاج کوونکو د جولین اسنج د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې په انګلستان کې بند دی او په امریکا کې د جاسوسۍ له تورونو سره مخامخ دی. د مطبوعاتو د ازادۍ سارون کې ادارې بې سرحده خبریالانو د چهارشنبه په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د 2023 نړیوال شاخص خپور کړو چې په یو سل اتیا هیوادونو او سیمو کې د خبریال نو د کار چاپیریال سیډي. دا ریپورت وایي چې وضعیت په یو دیش هیوادونو کې ډیر جدید دی. په 2020 کې ناوړه، په 1550 کې ستونزمن او په 2050 هیوادونو کې خ یا د کنایت وړ دی. ناروې په شاخص کې لومړی ځای خپل کړي. متحده ایالات په 1550 مقام کې ځای لري. روسیا یو سل سلوش پیته ځای ته راښکته شوی. چین لدوی مسخه تر ټولو ټیټ په یو سل نه اویا کې، او دلس پپائی کے شمالی کوریا وو. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
قدر منو لیدن کولا تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه موږ سره مالی است. په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو او پر رسنیو د محدودیتونو لا لګیدو وروسته اوس هم د ژورنالیزم لا پوینځي سره د ځوانانو علاقه مندي کمه شوې ده. د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې ساکال د هغوی په پوهنتونونو کې هیچا ژورنالیزم پوهنځي ته نوملیکنه نه ده کړې.
په هرات ولایت کې د کهکشان شرق پوهنتون رئیس علي احمد ستاري وایي د هغوی په پوهنتون کې د خبریالۍ یا ژورنالیزم څانګې ته چا نوملیکنه نه ده کړې او له همدې امله دغه څانګه له پوهنتون څخه په بشپړه توګه حذف کړې ده.
متاسفانه رشته ژورنالیسم در هرات دانشگاه های ما و یکی دو تا دیگه دانشگاه داشتن که تعداد علاقمندان کمتر بوده و حذف شده، یعنی ما نداریم فعلا. وقتی بازار کار کمتر باشه ما میبینیم یک تعداد زیادی از رسانه ها مسدود شده و مردم علاقمندی نشان نمیدن و از طرف خانم ها فعالیت های اینا کمتر شده. قبلا خانم ها زیاد رشته خبرنگاری رو میخواندن که اونا هم حالا متوقف. متاسفانه
په ورته وخت کې په هرات پوهنتون کې د ژورنالیزم یو شمیر محصلین وای په دې برخه کې د محصلینو شمیر کم شوی دی. بل خو یو تن خبریال زلمی عزیزی وای چې اوس مهال په هرات کې رسنۍ خپل خبریالان کم کړي او د لړۍ د ژورنالیزم پر مینوالو منفي اغیز کړی دی.
اصلا ژورنالیزم څوک نه وای په دې خاطر چې خپل آینده په دې کار کې نه ویني. که څوک خپل آینده په ژورنالیزم کې ویني خامہ خبره زی ژورنالیزم وای او پر اوسې کې به پر رسنۍ کې کار هم کوي. سره له دې اقتصادي مشکلات هم سره متاسفانه چې موږ ورسره د سپاګيري او همدارنګه د شزنیو کارمندان حضور خو بیخي کم رنګ سوی دی چې متاسفانه باید ووایم دا هم مستقیم تاثیر په دې باندې لري چې په ورستیو کې ډیری مادیتونه وځي سوی دی. دا مادیتونه بایسو بانی اصلی دې کار چې متاسفانه در رسنی کار سوزمن سوی دی.
بلخوا په یاد ولایت کې د ترقی په نوم تلویزیون رئیس وایي اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې په کم امتیاز غیر مسلکی کسان وګمري.
یک از مشکلات دیگه که پیدا شده در این راستایی است که کارمندای با تخصص کمتر جایگزین میشن چون با امتیاز کمتر کار میکنن و این باعث شده که سطح کیفیت کار رسانه به شدت پایین بیاید.
د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی بیا له با احساس رسنیو هڅاند خبریالانو څخه پر ملاتړ سربیره له ټولو رسنیو غواړي چې خپل خبرونې د شریعت په چوکاټ کې د بیلابیلو ټولنیزو او اسلامي پروګرامونو په لرلو سره تنظیم کړي. د یادونه وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په هرات ولایت کې څه باندې اویا انځوریزو غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت درلود چې د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو په وضع کېدو سره اویا سلنه رسنۍ خپل فعالیت درولی او د رسنیو د مسؤلینو په وینا د محدودیتونو د دوام په صورت کې نورې رسنۍ به هم د اطلاع رسونې او فعالیت توان ونه لري.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په 2018 کال کې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې رازیه جعفری د هرات په ولایتي روغتون کې اداري کارمنده وه. دغه درویشت کلنه ځکه له کاره محرومه شوه چې طالبانو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق واخیست، خو رازیه او نورو هغو کسانو چې د تعلیم او کار منع شوي اوس یې د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده.
او د هغه په سیر ډیر نور کسانو چې په خوانی محصلین او کارمندان هم پکې شامل دي اوس د نفقې د منډلو د پاره د غالي او عبدل پیل کړی دي. په ټولنیزو مجلسونو کې ګډون کوي او یو مرام لري.
ای صنعت قالین بافی در جهان سابقه درخشانی داره و تا که میتونن ما حمایت کنن، خصوصا این شرکتی که ما اینجا مثلا قالین دادن و پابرجا است، ما میتونیم ما اینجا شغل برای خانم‌ها ایجاد کنیم تا از اینکه در خانه احساس افسردگی کنن بهتر است که کار کنن.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واکته ورسیدل او په نویمه لسیزه کې د خپل لومړی دورې پسې دا ځل هم په تدریجي ډول د شریعت د تطبیق په نوم نجونې ښوونځیو ته د تللو منع کړي او ښځې له کار کولو چې دې عمل په کورنیو اقتصادي فشار زیات.
قبلا کارګر بودیم دیگه، کارګر دولتی بودیم دیگه، ما رفتیم سر وظیفه داشتیم دیگه، یک حقوق کم بیش میگرفتیم، برای بچه های خمی آوردیم دیگه مصرف میکردیم. بعد از اینکه طالبا آمد دیگه کاربار از مردم گرفتن، هیچی دیگه نصیب از ما نشد بجز کارگری و قالین بافی و بدبختی دیگه.
غالی عبدل د پیړی رئیس د افغانستان په فرهنگ پیژندنه کې مهم نقش لري.
صنعت قالین سرمایه‌گذاری بزرگ کردیم، خلاصه مشکلات دارند دیگه، حالا فعلا دهلیزهای هوایی بسته، خلاصه فروشات بسیار کمه، مشتری ها سابقا که می آمد از بیرون می آمد، از خارج می آمد، از کشور همسایه می آمد، حالا بسیار کم شده.
پا افغانستان که عبدالشو و غالیو پا 2008، 2013 او 2014 کلونو که در جرمنی پا نریوال نندرتون که جایزی و گتلی، مگر افغانستان تا در نریوالو سیلانیانو کموالی او پا تگراتک بندی محدودیتونو د دغه لاسی صنعت بازار سور کړی دی او مادي ارزښت د پخوا په پرتله ډیر کم شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کندهاری یا خامکی غاړي چې د ډیرو خلکو خوښیږي په پیښور کې هم د افغانو ګلدوزانو له لورې تیاریږي چې له یوې خوا د دوی اقتصاد ورسره جوړ دی، له بلې خوا پاکستانیانو ته دا هنر د افغانانو له خوا ورپېژندل کېږي. موسکا ساپی پی رپورټ لري.
افغانی خامکی غاړي د ښکلا او زلا څخه ډکې دي چې د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د پېښور د بورډ بازار په خلیل مارکیټ کې د همدې خامکی غاړو ګڼ دوکانونه دي چې افغانان یې پر مخ بیایي او تر ډیره ماشینی غاړي پکې جوړیږي او پلورل کیږي. خود لاسی ګران بیه غاړو صنعت تر اوسه نه دی ورته را رسیدلی. امین الحق قریشی چې یو له دغو خامه ګنډونکو څخه دی، د افغانستان د لغمان ولایت سره اړه لري. هغه د څه باندې دریو لسیزو را په دې خوا پاکستان کې ژوند او د وړکوالي راهیسې ګلدوزي کوي. نوموړی ډول ډول خامکونه په ماشین جوړوي چې هر یو ځان ته جلا نوم او بیه لري.
زما کاروبار چې کوم د خوریداری ګلدوزی کار ده او په دې کې موږ سر دوه نو تارونه کارو چې یو خام تار دی یو پوخ کار ده. کوم چې مېدا کارونه دي د غاړې کارونه دي دا موږ په خام تار باندې ګنو چې دې سره دا چلا ورکي، او کوم چې دا زنانه دي ګلونو کارونه دي دا بیا په غټ تار باندې ګنډو. بس دې یو ته مېدا دوزی وي، یو ته چارخانه وي، یو ته ګولې مارټو وي. بس دا نمونه دي. یو وخت یو دا نه غاړه موږ په درې نیم سو جوړوله، هغه دې درې نیم سو غاړه اوس څنګه پنځه جوړو. دا داسې کوم کار نه ده چې دا د مجبوریت کار ده، یا موږ پکې پروردګار رزق روان کړی ده او د خلکو د شوق مسله ده.
دغه خامکی غاړې چې د کنداری دوزی په نوم هم یادی کی، د دې ځای د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدلی.
پاکستانی اوس پرې کار باندې ورته دی ته دا شوق پیدا شوی ده. حتی ډکې غاړې جوړي دا پټې خو بیخي عام طور سره دیم جوړی، خو حتی دا ډکې خلم سینه پر کنداری دوزی چې کوم دی دې تم دا شوق پیدا شوی. بس اند سوات نه خلق راضی دي، کابل نه خلق راضی، موږ دا غاړې ورته جوړو.
ګلدوزی چې څنګه تاسو ته معلومه ده کې مختلف قسم ډیزاینونه وي، د کې بعضې ته موږ دلته په افغاني ژبه کې سینپور وایو چې دا ډیر زیات ډیمانډ دی. اکثرا به دا بهر د ملک نه ځي، په غټ نور ملکونو کې اکثرا په دې ودونو کې یا نور خاص سلیبریشن کې دا خلک استعمالوي.
د افغانانو د همدې هنر له برکته یو شمیر پاکستانیان هم په ورته کار بوخت دي چې له دې لارې خپل نفقه ترلاسه کوي.
دا کار چې موږ زده کړی افغان استاد سره مې زده کړی افغانۍ دی، او بل دلته ناسي ور سره اوس چې کوم نه دا غاړم چې کوم شروع کړی دا هم افغانۍ دی. روزګار هم ور سره چلیږي، بس وخت یې سات زندگی ده تیرو یې دلته.
که څه هم افغان کډوال له هواده لري دي، خو خپل کلتور او هنر له بډای وړخونو څخه په ګټه اخیستنې سره یې خپل ژوند ښه کړی دی. خو وايي پر کرخه د محدودیتونو له کبله یې سوداګري د پخوا په پرتله کمه شوې ده.
خامکی غاړه دودیز افغانی جامې، خواړه او نور ډېر څه دغه هیواد ته دغه افغان کډوالو یو داسې هنري ډالۍ ده چې ورڅخه د دې ځای خلک هم ګټه پورته کوي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
دوی ته د لا بریا په هیله له تاسو اجازه غواړو، خو د تګ نه مخکې غواړم له تاسو مننه وکړم چې تر اوسه موږ سره مل وئ او د دری خپرونې قربانې ته ښه راغلاست وایم. سهر جانې په خیر راغلې.
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه محتویات متفاوت از افغانستان، جهان و منطقه داریم. گزارشی داریم در رابطه با آخرین تحولات روسیه و اوکراین و موضوع ایالات متحده در میان. در بسته خبری موضوعات دیگر داریم که میخواییم با ما باشین و ما همراهی کنید.